افغانستان امروز.
نه نه نه، افغانستان.
برنامه مشترک رادیو افغانستان و ملل متحد.
در رادیو افغانستان او ملګرو ملتونو ګډه پرونه.
برنامه خداوند مهربان. شنوندگان عزیز برنامه افغانستان امروز، درود بر شما. امیدوارم هفته خوبی را سپری کرده باشید. به همین آرزو آغاز میکنیم به برنامه کنونی ما. من زینب محقق و همکارم حامد حلیمی در این برنامه میزبان شما عزیزان هستیم.
زما سلامونم و هم لوگای اسپیلنیش از تاسو دی روختی ها پهیله او سنه خبرونه پهیله و پا دی خبرونه که تاکل شوی تر راتلون که چو ساعتونو پوری دی ولس مشریز و تاکنو لمرنه پایله اعلان شی.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یوناما میگوید اقدامات نهادهای انتخاباتی برای افزایش شفافیت در شمارش ها رای انتخابات ریاست جمهوری را تشویق میکند.
د ټاکنو د رسنیو کمیسون یو شمیر هغه رسنۍ نقدي جریمه کړې چې د ټاکنو په دوران کې د دغه کمیسون له لایحې سرغړونه کړې.
یونما یک بار دیگر به مشارکت و شمولیت زنان در روند سیاسی در کشور تاکید ورزیده است.
د ملاریا د نړیوالې ورځې او د ځمکې د نړیوالې ورځې په تړاو رپورټونه هم په خبرونه کې لرو. د سرکاس د نړیوالې ورځې په تړاو رپورټ او ځینې نور توکي هم لرو، نو تر پایه مو ملتیا وکړئ.
شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از برنامه افغانستان امروز میشنوید که این برنامه از طرف دفتر ملل متحد با همکاری رادیو ملی افغانستان برای شما تهیه و تقدیم میشه. اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید برنامه کنونی و برنامه‌های قبلی ما را از طریق وبسایت ما به نشانی www.unamonews.org هم بشنوید. در برنامه کنونی گزارش هایی در رابطه با سرکس و روز جهانی زمین را بعداً خدمتتون تقدیم خواهیم کرد، ولی حال برنامه را با موضوع انتخابات آغاز میکنیم.
افغانستان او تاکنی،
افغانستان و انتخابات.
تاکنی ده هیواد ده سوکالی پرلو یو بلگام.
د هیواد د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په تړاو ځانګړې برخه.
خبر، گزارش و تحلیل وقایع مهم در رابطه با انتخابات افغانستان را در این بخش شنیده می توانید.
هر اونۍ په نننی افغانستان کې
ټاکل شوی د ټاکنو خپلواک کمیسون نن شنبه، یعنی تر راتلونکو څو ساعتونو پورې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. تر دې وړاندې یاد کمیسون د ولسمشریزو ټاکنو قسمی پایلې په دریو پړاوونو کې اعلان کړي، چې وروستۍ هغې د تېرې پنجشنبې په ورځ ناوخته اعلان شوې. خو د چارواکو په وینا دغه پایلې وروستۍ پایلې نه دي، او د ټاکنو په تړاو د شکایتونو له ارزولو وروسته به ښایي په اعلان شویو شمیرو کې بدلون راشي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې د روانې غویي میاشتې په 24مه اعلان شي. د ورېدې میاشتې د 14مې نېټې په ټاکنو کې خلکو دواړو د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره د خپلې خوښې وړ نومان ته رایې واچولې، خو د ولایتي شوراګانو د ټاکنو رایې به وروسته شمېرل کېږي او پایلې به یې هم وروسته اعلانېږي.
در همین حال هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما اقدامات نهادهای انتخاباتی برای افزایش شفافیت در شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری را تشویق می‌کند. یوناما با نشر خبرنامه‌ای از قبل آقای یان کوبیش، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در افغانستان و رئیس یوناما، گفته است نهادهای انتخاباتی افغان را باید به خاطر تلاش‌هایشان در جهت هرچه شفاف‌تر کردن پروسه انتخابات نسبت به گذشته ستایش کرد و در ضمن به برداشتن گام‌های بیشتر در این راستا ترغیب می‌نماییم. وجود فضای باز بر مساعد ساختن زمینه برای ناظرین، نمایندگان نامزدان و طرف‌های دیگر برای بررسی دقیق هر گام این پروسه بسیار مهم و ضروری می‌باشد. ارتباط و تماس‌های دائم با نامزدان و جامعه یکی دیگر از شرط‌های اساسی به شمار می‌آید. نظیف الله سارالزی سخنگوی دفتر یونما در مورد میگوید
یونما از اقدامات نهادهای انتخاباتی افغانستان به خاطر افزایش شفافیت در شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دلگرم است و ایده تشویق میکنم و همچنان از اقدامات و تلاشایی که از جانب این نهادهای انتخاباتی به خاطر بیشتر شدن شفافیت نسبت به انتخابات گذشته صورت گرفته او را ستایش میکنه. وجود فضای باز و همچنان اراده از جانب کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان به خاطر از اینکه ناظرین، نمایندگان کاندیدان و نمایندگان احزاب سیاسی بتانن از مراحل مختلفه پروسه بررسی دقیق کنند از اهمیت خاص برخوردار است و همچنان چیز دیگه که مهم است و عبارت از ارتباط دوامدار کمیسیون های انتخاباتی با کاندیدا و مردم است.
آقای کوبیش گفت من از اراده قوی نهادهای انتخاباتی به خاطر هماهنگی بیشتر کارهایشان جهت اطمینان از این که تمام شکایات در مطابقت با قوانین افغانستان مورد بررسی و قضاوت قرار میگیرد دلگرم میباشم. آرا باید به صورت درست بررسی شود و درستی و تمامیت پروسه انتخابات باید محفوظ بماند. نهادهای انتخاباتی باید سعی نمایند که میادهای زمانی تعیین شده انتخابات را رعایت کنند و در عین حال وظیفه اساسیشان که همان رعایت مراحل قانونی و تامین عدالت برای مردم افغانستان با بی‌طرفی، امانتداری و شفافیت کامل میباشد را در اولویت کار خود قرار دهند.
بل لوری د ټاکنو د رسنیو کمیسون د یو غونډې په ترڅ کې یو شمېر هغه رسنۍ نقدي جریمه کړې چې د ټاکنو په دوران کې د دغه کمیسون له لایحې سرغړونه کړې. په ځانګړې توګه د سکوت یا چوپتیا په دوران کې د دغه کمیسون مشر فریده نیکزاد وایي د ټاکنو د یو شپېتمې مادې پر بنسټ دغه کمیسون دا واک لري چې د رسنیو د سرغړونې په صورت کې په خپلواکه توګه عمل وکړي، چې دا مهال یې د پلازمېنې او ولایتونو 14 تلویزیونونه او راډیوګانې له 15 تر 15 اویا زرو نقدي جریمه کړي دي.
تلویزیون آرزو 50,000 افغانی، تلویزیون راه فردا 50,000 افغانی، تلویزیون آینه 75,000 افغانی، تلویزیون افغان 50,000 افغانی، تلویزیون دعوت 50,000 افغانی، تلویزیون سبا 60,000 افغانی، تلویزیون مهر البته در بلخ است 20,000 افغانی، تلویزیون شمشاد 10,000 افغانی، تلویزیون نورین 10,000 افغانی، تلویزیون هیواد البته هیواد در قندهار است 5,000 افغانی، رادیو نوا 10,000 افغانی، تلویزیون نگاه 35,000 افغانی، تلویزیون شوندون 35,000 افغانی و تلویزیون نور 10,000 افغانی.
د دې ترڅنګ آغلی نیکزاد د هغو رسنیو هم یادونه وکړه چې په ټاکنیزو مبارزو کې خورا ښه پوښښ درلود او په دې اړه یې بې پرې رپورټونه چمتو کړي او کره معلومات یې تر خلکو رسولي.
در یک انکشاف دیگر، دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یونما یک بار دیگر به مشارکت و شمولیت زنان در روند سیاسی در کشور تاکید ورزیده است. در خبرنامه‌ای که از طرف یونما به نشر رسیده، از قول یان کوبیش فرستاده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان آمده است که نامبرده در دیدار با شماری از اعضای زن در شورای ملی گفته است مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های ملی نه تنها باعث تقویت ماهیت مردمی نهادهای دولتی می‌شود، بلکه برای توسعه و شاخص‌های اقتصادی بهتر نیز مهم و ضروری می‌باشد. آقای کوبیش گفته است رای دهندگان به دلایل معقول و منطقی انتظار دارند تا رئیس جمهور آینده به تعهدات پیش از انتخاباتش عمل کرده و تضمین کند که در زندگی زنان و دختران افغان تغییرات واقعی و بهبود به وجود می‌آید. و حالا هم یک مطلب صحی.
د اپریل 15 هر کال ملاریا ناروغی سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په نامه لمانځل کیږي. د لومړي ځل لپاره په 2001 میلادي کال کې د روغتیا نړیوال سازمان غړو د سازمان په نړیواله اسامبله کې وپتیله چې دغه ورځ اول لمانځل شي. د دغه ورځې د لمانځلو موخه له یاد ناروغۍ سره د مبارزې په تړاو د هڅو د همغږي کولو او په دې برخه کې د پانګونې اړتیا ته د ورپام اړول یادیږي. همکارمې په دې اړه نور جزئیات لري.
د روغتیا نړیوال سازمان د خپرو شوې شمیرو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې په نړیواله کچه له ملاریا سره د مبارزې او د یادې ناروغۍ د کنټرول هڅو د نږدې 3.3 میلیونه انسانانو ژوند خوندي کړی دی. په نړیواله کچه له ملاریا نه د مړینې کچه 2.5% کې راټیټه شوې، چې یوازې 9.5% یې په افریقایي هیوادونو کې و. په روان او همدارنګه په راتلونکي میلادي کال کې د ملاریا ورځ د په راتلونکي پانګونه وکړئ او ملاریا ته ماتې ورکړئ په شعار لمانځل کیږي. تر ډیره دغه ناروغي د نړۍ په 10 هیوادونو کې تر نورو ډیره ده. افغانستان هم د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د ملاریا ناروغي پېښې پکې کمې نه دي. د افغانستان د امریختیا وزیر سریا دلیل وایي چې په هیواد کې د ملاریا ګڼې پېکې د ننګرهار، کونړ، لغمان او زابل ولایتونو کې ثبت شوې دي.
در سال 2012 میلادي زیاتر از 390 هزار واقع ملاریا در سراسر افغانستان گزارش داده شده است که از آن جمله 1231 واقع آن ملاریای نو فالسیفارم و به تعداد 53609 واقع آن ملاریای نو وای واکس بوده است، در حالی که متبقی اشکال آن اشکال ملاریای کلینیکی یا ملاریای سریری بوده است.
ملاریا هغه ناروغي ده چې د یو ډول ماشی په واسطه له ناروغ کس څخه روغ کس ته لیږدول کیږي او د نه درملنې په صورت کې د انسان د مړینې لامل هم کیدای شي. دغه ناروغي تر ډیره په هغو سیمو کې لیدل کیږي چې وګړي یې روغتیایي اسانتیاو ته په بشپړه توګه لاسرسی نه لري. د چارواکو په وینا په هیواد کې د روغتیایي بنسټونو او مؤسسو پراخې هڅې او د عامه پوهاوي لوړیدل هغه څه دي چې د ملاریا د خپرېدو کچه د پام وړ راټیټه کړې ده. د اغلی دلیل په وینا د ملاریا ناروغي د کنټرول او درملنې په موخه په 2012 او 2013 میلادي کلونو کې د ملاریا د ملي پروګرام له لارې یو شمیر پروګرامونه پلي کړي چې په افغانستان کې د یادې ناروغۍ د کچې له راټیټېدو سره سم د پام وړ مرسته کړې ده.
اضافه تر از 4.5 میلیون پشخانه های مشبوه شده با ادویه مخصوص به طور رایگان در اضافه تر از 190 ولسوالی که معروض خطر به ملاریا هستند توزیع گردیده است. برنامه های آموزشی برای اضافه تر از 10500 کارکن صحی جامعه برای تشخیص، تداوی و وقایع ملاریا تدویر گردیده. اضافه تر از 224000 تست تشخیصی سری و 7971 دوز ECT ادویه ضد ملاریا به سطح جامعه یعنی پوسته های صحی تطبیق گردیده است.
روغتیایی چارواکی له خلکو او کورنۍ غواړي چې د خپل کور، کلی او چاپیریال پاک ساتلو ته پوره پاملرنه وکړي او پرې نږدې چې د ملاریا د لیږدونکي ماشې استوګنځای ته د برابرېدو زمینه جوړه شي او په دې ناروغۍ اخته شي چې ځینې کولی شي آن پرې اخته شوی کس په ځانګړې توګه ماشومان د مرګ تر کومې هم تیر کړي.
۲۲ آپریل همه ساله با عنوان روز جهانی زمین تجلیل میشه که هدف از آن بلند بردن سطح آگاهی در این مورد و هماهنگی تلاش‌ها در راستای محفوظ نگه داشتن زمین از خطراتی است که کره زمین با آن مواجه میباشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 22 آپریل 2009 میلادی طی قطعنامه ایجاد روز بین المللی زمین پاک را خواستار شد. در سال روان توجه این روز به شعار شهرهای سبز معطوف گردیده. در افغانستان نیز این روز تجلیل میشه. همکارم گزارشی دارد در این مورد با جزئیات بیشتر.
شنه سیمه او پاک چاپریال نه یوازه دا چه ده انسان روختیا خوندی ساتی، بلکه لروانی پلاوه هم ده انسانانو ده خوکه او حسینه لامل گرزی. پر روان کال که دزمکی ده نریوال ورزی پام هم پشنو خارونو ور طول دی. تر دیره پا افغانستان که پا کلیو او باندو که سمسورتیا تا پام کیگی او خلکی کرکی لکوی بوتی او ونگدی. خو ملگری ملتونه وای خبداوی چه ده سمسورتیا لمن خارونو تا هم وغزول شی. زکا پا خارونو که ده خلک و گرنگونه هم دیره بی. او پاک هوا او سمسور چاپیریال تا ارتیاب که زیاد لیدل کیگی. په افغانستان کې هم د یادې ورځې د لمانځلو پر مهال د چارواکو ټینګار تر ډیره په دې برخه کې د عامه پوهاوي د کچې په لوړېدو و، ځکه دا د هر وګړي دنده ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال حاجي محمد اکبر احمدي د ځمکې د ورځې په تړاو رابلل شوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل:
موجودیت ساحات سبز هم از لحاظ اجتماعي و روحي و رواني تاثیرات بسیار مثبت را بالای شهروندا داره. ما شما میبینیم با ازدیاد نفوس ساحات شهری در حالت انکشاف است. البته در این راستا شهرسازان ما کوشش و تلاش دارند تا مناطق را به شکل طبیعی ساحات زراعتی، ساحات باغ‌ها و جنگلات که وجود داره این را هم زمانی که در اثر انکشاف شهرها جزء از شهر میشه باید در پلان‌های رفض بکنند. علاوه از این که ساحات سبز جدید را مطابق به نرم‌ها و مقررات شهرسازی در شهرها ایجاد میکنند، حفظ هر ساحه سبز بسیار ضروری و حتمی میباشد.
چارواکی وای کچیر چاپیریال ساتنی او زرغون محیط تا پاملر ندیره شی نه وازی دا چه روختیا با موخوی بلکه په خبره اقتصادی ارخه با مو هم گرده کرده وی. ده افغانستان ده اطلاعات و او کلتور وزارت مرستیال غلام نبی فراهی هم دا خبره کوی.
پنری که دیر هوادونه د خپل شو شارونو څخه خورا ډیر ستر اواید لري، د خپل مځکو څخه ډیره معاصره ګټه اخلي چې د کال څخه د دوی یوازې د ګرځندویانو یا سیلانیانو یا هغه خلک چې ځي د دوی د پارکونو څخه لیدنه کوي او دوی جوړ کړي دي، یعنی په لاس یې جوړ کړي دي، طبیعي نه دي. د دوی د ښارونو څخه لیدنه کوي چې په څه موقعیت کې قرار لري، د دوی د ښاري خدماتو څخه لیدنه کوي چې څومره معاصره دي، څومره منظم سیستمونه لري، خورا ډیر لوی او ستر عواید په لاس راوړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د دغې ورځې په تړاو په خپل پیغام کې ویلي، هماغه شان چې زموږ ټولنه پرمختګ کوي موږ باید دا وڅېړو چې زموږ لګښت له ګرځنده سرچینو څخه د زغم وړ نه دی، او په خبره موږ یوه بدلون ته اړتیا لرو. د کور، کلي او په ټوله کې د هېواد سمسورتیا د هر انسان ایماني او وجداني دنده ده. نو د دې لپاره چې یو پاک چاپیریال ولرو او تن مو تل سالم او له ناروغیو په امن کې ووسو، نو په کار ده چې د خپله وسه د هېواد او سیمې په سمسورتیا کې خپله ونډه ادا کړو او لږ تر لږه د خپل کور او اوسېدو شاوخوا سیمه شنه او زرغونه وساتو.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د نننی افغانستان له خپرونې اورئ چې دا خپرونه د ملګرو ملتونو لخوا د ملي راډیو په ګډې همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي.
و حالا هم مطلبی در مورد روز جهانی لسان انگلیسی داریم.
ملګری ملتونه د اپریل درویشتمه د انګریزي ژبې په نام لمانځي. دغه ورځ د نړۍ د نامتو لیکوال ویلیام شکسپیر د زوکړې له نېټې سره سمون لري. دغه ورځ د ملګرو ملتونو د عامه اړیکو د څانګې په نوښت په 2010 کال کې ونومول شوه. په ملګرو ملتونو کې فرانسوي، عربي، روسي، چینایي، هسپانوي او انګریزي هغه شپږ ژبې دي چې د ملګرو ملتونو لخوا یوه یوه ورځ ورته ځانګړې شوې او د یاد سازمان رسمي ژبې یادیږي.
از اینکه انگلیسی کاربرد بیشتر در جهان امروزی داشته، بیشتر به نام زبان بین المللی معروف است و یاد میشه. هدف از تجلیل از این روز، تجلیل از چند زبان بودن، ارج‌گذاری به تنوع فرهنگی و ترویج یکسان همه زبانهایی که در این سازمان کاربرد دارد میباشد. در افغانستان هم این لسان طی دهه اخیر در کشور رشد چشمگیری داشته و هزاران تن به خصوص جوانان این زبان را فرا گرفته و یا هم به آموزش او مصروف هستند.
هوکی، انگلیسی یو نړیواله ژبه ده. په نړۍ کې د پرمختللو څیړنو او انکشافاتو په اړه تر ډیره په انګریزي ژبه مطالب خپریږي. انټرنیټ او کمپیوټر په انګریزي دي، نوي کتابونه په همدې ژبه خپریږي او د تورته نور ډیر څه. نو کچېرې ګرانو ځوانانو غواړي چې د نړۍ له سیالانو سره ځان سیال کړي، نو د نورو تر څنګ د انګریزي ژبې زده کړې ته هم زور ورکړي، ځکه دا هم زده کړه ده او هم د تازه او په اصطلاح اپډیټ معلوماتو ته لاسرسی.
و در این بخش برنامه گزارش داریم در راستای مبارزه با مواد مخدر. یکی از اهداف مهم مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تشویق دهقانان به کشت نباتات بدیل کوکنار می باشد. در بخش از این تلاش‌ها و به منظور رسیدن به این هدف در ولایت شرقی ننگرهار، فابریکه تولید عطر و تل گلاب و نارنج و ارزلا فعالیت می کند. به گفته مقامات، صدها جریب زمین در این ولایت گلاب و نارنج کشت شده که از او به منظور تولید عطریات استفاده شود. همکار شفیق الله واک در مورد گزارشی از ولایت ننگرهار فرستاده که با هم میشنویم.
نشه توکی او له هغې سره مبارزه په افغانستان کې نه یوازې د حکومت بلکې ورسره د نړیوالې ټولنې په سرټکو کې ځای لري. هڅه دا ده چې افغان بزګر وهڅول شي چې د کوګنارو کښت پرېږدي او پر ځای د بدیلو بوټو کښت دود شي. په ننګرهار کې د اورزلا د اترو او تیلو فابریکې جوړېدل د همدغو هڅو یوه برخه ده. د چارواکو په وینا دغه فابریکه چې شاوخوا یولس کاله وړاندې جوړه شوې، هدف یې روا او له ګټې ډکو بوټو کرلو ته د کروندګرو هڅول یادیږي. د یادې فابریکې مشر عبدالله ارسلا:
تقریبا یولس کاله مخکې دغه فابریکه ما را شروع کړله. اصلی هدف د فابریکې دا و چې دلته په ننګرهار کې موږ ډېر ښه زراعتي ځمکې لرو او دغه زراعت نه د سی یو استفاده وکړو چې هغه د شیان تولید کو چې هغه هم بهر کې مارکیټ ولري په زمن کې خلکو ته یو با عزت روزي د حلال روزي پیدا کولو سبب شي.
په دغه فابریکه کې له ګلابو او د نارنج له ګلونو څخه عطر او تیل استل کیږي. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ننګرهار کې په شاوخوا 1500 جریبه ځمکه کې ګلاب کرل کیږي. نوموړی وایي له 4.5 ټنه وچ ګلابونه ایله 1 کیلو تیل په لاس راځي او فابریکه په کال کې د 150 کیلو د ګلابو او نارنجو د تیلو د تولید ظرفیت لري. په یاد فابریکه کې شاوخوا 70 کسه کار کوي، خو د دې ترڅنګ د ګلابو او د نارنجو د ګلونو د راټولولو په موسم کې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابرېږي چې تر ډیره یې ښځینه دي. عبدالمختار د یادې فابریکې یو کارکوونکی وایي د یادې ګټې وټې په ترلاسه کولو کولی شي د خپلې کورنۍ اقتصادي پیټي ته اوږه ورکړي او د خپلې کورنۍ ستونزې پرې هوارې کړي.
تقریبا 8 کاله کېږي چې دلته کار کوم. موږ د دوی راضي یو د لاره راضي یو چې دلته هغه موسسه نوې جوړ شوی ده که نه. دا اول موسسه ده چې په دې سطح جلال آباد کې افغانستان کې جوړ شوی ده او موږ په دې معاش باندې زموږ ګزاره کېږي. موږ راضي یو.
د ښاغلي ارسلا په وینا نه یوازې په کور کې دننه بلکې خپلو تولیداتو ته یې په نورو ملکونو او نړیوالو بازارونو کې هم پیرودونکي موندلې دي چې د دوی محصولات یې خوښ کړي هم دي.
ګلاب خو د 4.5 ټنو ګل نه موږ 1 کیلو عطر وباسو. پروس کال موږ 15 کیلو د نارنجو د ګلابو عطر ویستو او تقریبا 14 کیلو موږ د نارنجو عطر ویستي وو. ورسره موږ ګلاب وچوو چې د وچو ګلابو چای موږ جوړوو. د ګلابو عرق لرو، موږ د نارنجو عرق لرو. بیا په عین زمان کې موږ د خپل د ګلابو د عطر نه په فرانسه کې دا کم تیل چې موږ ننګرهار کې وباسو د دې نه په فرانسه کې یو عضوي عطر جوړ کړی دی د عربي ملکونو لپاره د اورزلا په نامه باندې. نو هغه هم د خلکو اوسه پورې چې کم ټیسټ ټرایل موږ کړي دي، خلکو چې ټیسټ کړي دي، د خلکو خوښ شوی دی. نو په کوشش کې یو چې دې ته نورم وده ورکړو. نو موږ فعلاً په افغاني عطرو دپاره د نارنجو او د ګلابو دپاره په فرانسه کې، په سویس کې، په کاناډا کې او جرمني کې ورته دریان پیدا کړي دي.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی او تر ډیره یې د خلکو تکیه له دې اړخه په ترلاسه شوې ګټه وټه ده. که چیرې افغان کروندګر د کوګنارو پر ځای د ګلابو او زعفرانو بوټي وکړي، نو نه یوازې دا چې په هیواد کې به یې له نشه یي توکو سره د مبارزې بهیر چټک کړی وي، بلکې افغانستان به یې د دې جوګه کړی وي چې خلک یې په ملي او نړیواله کچه د ګلابو په څیر خوشبویه او زړه راښکونکی هیواد وپیژني او هر چاته د خوښۍ او په زړه پورې والی احساس ورکړي او د ګلاب افغانستان ګلابونه د افغان او بهرنیو پیغلو تر وربله او د شپونکیو تر شپې لیو ورورسي.
یو شالی په سر په لاس کې بل نیولې ده، وړې جنې د ګلاب بل نیولې ده، وړې جنې د ګلاب بل نیولې ده.
شنوندگان عزیز برنامه افغانستان، امروز در این فرصت گزارشی داریم در مورد روز جهانی سرک است که در حدود 50 کشور جهان همه ساله از او تجلیل به عمل می آید. توجهتان را به این گزارش جلب می کنم.
د سولې، مینې او پرمختګ یو بل مثبت انځور په جګړه ځپلي افغانستان کې د سولې پیغام، خو دا ځل د سرکس په نندارو او تنکیو ماشومانو او نوو ځوانانو په مسکا او خندا کې. د افغان ماشومانو د تعلیمي او تربیتي سرکس ننداره هر تازه ورغلي کس ته ډیره په زړه پورې ده. په لسګونو ماشومان دغلته د اپریل د 3 اونۍ د شنبې ورځ لمانځي چې د سرکس د نړیوالې ورځې سره سمون لري. افغانستان د نړۍ د هغو 500 هیوادونو په قطار کې راځي چې یاده ورځ لمانځي. د دغو ماشومانو نندارې د جمناستیک او اکروباتیکو حرکتونو ترسره کول له موسیقۍ سره بیل خوند او رنګ لري. د افغانستان د تعلیمي او تربیتي سرکس ګڼ لوبغاړي، د 9 تر 19 کلونو پورې هلکان او نجونې دي چې له 2002 کال راهیسې د ځینو کورنیو او نړیوالو موسسو په مرسته په دغه بنسټ کې زده کړې کوي. شاوخوا 150 ماشومان او تنکي ځوانان دغلته په زده کړو بوخت دي. د یاد بنسټ یو چارواکی احمد نظري وایي دغلته زده کوونکو ته بېلابېلې زده کړې ورکول کېږي.
هنرهای ما داریم که تئاتر است، اکروباتیک است، سرکس است، جمناستیک است و بخشای که تدریسی درس مکتب هستن برایشان و رسامی خطاطی است برای بهار. برای زمستان سه ماه کورس زمستان است که ما 32 سنف داریم، از این 32 سنف اما تفریحی داریم، هنری هم، فرهنگی و هم ورزشی.
د نوموړي په وینا دوی د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د نندارو سربیره د ډنمارک، جاپان، ایټالیا او ځینو نورو بهرنیو هیوادونو کې هم د سرکس نندارې ترسره کړي او ښه ځلیدلې دي، او آن دا چې په 2010 کال کې د سولې جایزه هم په ایټالیا کې ترلاسه کړې ده. نوموړی وایي د کابل سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې مرکزونه لري، خوایی لمنبه پراتلون که لا هم پراخه کری.
هرات یک سنتر داریم، برای 3 سال ما تاسیس کردیم که اونا اطفال هرات هستن. در بامیان ما فعالیت داریم که مدت 5 سال میشه، اطفال بامیان از او بهره میگیره. یک سنتر ما در بامیان است و یک سنتر دیگه ما که نو امسال افتتاح شد در مزار شریف است و یک سنتر ما در بدخشان است، یکی ما در ولایت جوزجان است که با شاگردهای پرورشگاه کار میکنیم. کوشش داریم که در آینده نزدیک در ولایت بغلان و کنر دو سنتر خرد بسازن که اطفال اونجا هم بهره بگیرن از این سرکس تعلیمی.
نوموړی زیاتوي هدف یې د ماشومانو خوښي او په دې توګه نړیوالو ته د سولې او مینې د پیغام رسول دي، په دې هیله چې افغانستان ته یوه دایمي سوله راستنه شي، ځکه سوله د پرمختګ، سوکالۍ او نیکمرغۍ پیغام دی او افغانان سوله غواړي. په دې توګه راورسېدو د خپرونې وروستیو شیبو ته، هر چیرې چې یاست خوښ او سوکال اوسئ. خو د خپرونې په تړاو خپل رغنده وړاندیزونه او نیوکې زموږ سره د 0901155 ټلیفون شمیرې او یا هم د یو این افغان نیوز ات یو این ټی کیو آر جی برېښنالیک په پته راسره شریکولی شئ. تر بلې اونۍ مو لوی مولا مل او ملګری اوسه.
خداوند حافظ و نصرتون.